السلام علیکم د ازادي رادیو مازیګرنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. د طالبانو حکومت د ښځو د حجاب په اړه رسمي پالیسی اعلان کړه. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر خالد حنفی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې برقع یا چادري تر ټولو غوره حجاب دی. هغه زیاته کړه چې طالبان غواړي میرمنې په وقار او امنیت کې ژوند وکړي. طالبانو په نویمه لسیزه کې د تیر ځل واکمنۍ پر مهال هم د ښځو لپاره د برقع اغوستل جبري کړي وو او هغوی پر کورونو کېنولې وې. د پنچیر امنیه قومندان د مقاومت د جبهې هغه ادارت کړی د چوي په پنچیر کې ځینې سیمې نیولې دي. مولوی داد محمد بطار وایي مخالفو وسلوالو پرون مازدیګر په ځینو سیمو کې ډزې وکړې او بیا وتښتېدل. له دې مخکې د مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي پر ټویټر لیکلی و چې د دې ډلې وسلوالو د پنچیر په ابشار ولسوالۍ کې دیارلس تنه طالبان وژلي. د ولسوالۍ له مرکز پرته نورې سیمې نیولې او د عبدالله خیل درای له طالبانو تصفیه کړې ده. د ننګرهار ولایت په چپلیار ولسوالۍ کې د یو کور د خونې د چت د پریوتو په پیښه کې د یو سړي څلور لوڼې مړې شوي او میرمن او یو زوی ټپیان دي. د زیانمنې کورنۍ یو خپلوان ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه د چپلیار ولسوالۍ په غزو کلي کې شوې ده. د راپورونو له مخې اوکراینی ځواکونو خارکیف او خرسون ښارونو ته نږدې د روسي ځواکونو د سنگرونو پر لور پرمختګ کړی. د اوکراین د ولسمشر جګپړي سلاکار اولکسی اریستوویچ نن ادعا وکړه چې دوی هلته ځینې سیمې نیولې دي. په عین حال کې روسیې ادعا کړې ده چې د اوکراین د وسلو هغه زیرمه یې ویجاړه کړې ده چې له امریکا او اروپا راغلې وسلې پکې ساتل کېدي. او جنوبی کوریا او جاپان نن رسمن اعلان وکړ چې شمالي کوریا د جاپان د بهيري خواته یو بالستیک میزایل توغولی. د جنوبی کوریا لوی درستیز نن وویل دا یو بالستیک میزایل ښکارېده چې سینپو بندري ښار ته نږدې له یو اوپتل څخه توغول شوی دی. د جاپان دفاع وزارت هم ویلي دي چې ښایي دا یو بالستیک توغندی وي. له دې اعلان درې ورځې مخکې پیونګیانګ یو بل توغندی وازمې. بلخوا داسې اندېښنې په زیاتېدو دي چې شمالي کوریا د یوې بلې اټومي ازموینې لپاره د تیارې په حال کې دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه دېرش ټیټه دیارلس. هرات اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه پنځه دېرش ټیټه یو ویش. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه نه دېرش ټیټه شل. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه اته دېرش ټیټه دوه ویش. او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه څلوېښت ټیټه دوه ویش.
پسره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باورې چې طالبانو د حجاب په اړه خپل رسمي پالیسی نن اعلان کړه.
دنیا به چپو راسته به کیږي خو موږ خپل اسلام د دین سپیڅلي نظریه نه تیریو، یو رکن نه تیریو.
د طالبانو د پوهنې وزارت وایي د نجونو د تعلیم په اړه د دینی عالمانو مشورې له اختر وروسته بیا پیل شوې دي. په روزګان ولایت کې د نیش فصل پیل شوی او وزګار ځوانان ور روان دي.
نر دولسم سیم په پریم زده کړې کړې دي چې کار نشته، نور دولت کار راته برابر کړی نه دی. د بیکاری سره په نیش اخته یي.
د خبریالانو یوې نړیوالې مدافع ټولنې له بنده د افغان ژورنالیست خالد قادری د خوشي کېدو غوښتنه کړې.
طالبانو پر اتاک سره تر ټولو ډیر زیات محدودیتونه پر رسنیو خبریالانو وضع شوې دي او دغه محدودیتونه ورس تر بلې مخ په ډیرې دي.
په نړیوالو مسایلو کې باورې چې د بخښنې نړیوال سازمان په اوکراین کې د روسیې د پاوز لخوا د شویو جنگي جنایتونو اسناد راټول کړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو لپاره حجاب رسمي او جبري اعلان کړ. د دې وزارت لخوا د حجاب په اړه په جوړه شوې طرحه کې چادري د شرعي حجاب غوره ډول بلل شوی دی. په دې طرحه کې د حجاب د نه مراتولو په صورت کې ښځو ته د توصیې او حتی د سزا ورکولو خبره شوې ده. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
طالبانو په یو رسمي فرمان کې چې دوی د مشر لخوا تایید شوی د خځو لپاره حجاب کول د شرعي او رسمي امر په توګه اعلان کړل. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وای د حجاب په اړه دا فرمان د هغه وړاندیز په پایله کې خپور شوی چې د هیواد دینی عالمانو د طالبانو مشر ته کړو. د دې فرمان پر بنسټ د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دند لري چې حجاب په جبري ډول په ټولو افغان خځو عملي کړي. اوس دې وزارت د حجاب د جبري کېدو په اړه یو طرح هم جوړ کړی او په کلی کل شوی د مسلمانو اصیلو بالغو ښځو لپاره حجاب رعایت کول فرض او ضروری دي. په دې طرحه کې چادري د حجاب تر ټولو ښه بڼه ښودل شوی او زیاتوي هر ډول جامه چې بدن پټ کړي او چسب نوي حجاب ګڼل کیږي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي د حجاب د عمل کېدو په اړه جوړ شوې غونډه کې وویل دوی هغه څه کوي چې اسلام یې ورته وایي.
د ټولو نه موږ ته ارجح او اهمیت زمون نظریه او زمون اسلام اصول نه دنیا به چپو راسته به کیږي خو مون خپل اسلام د دین سپیشلی نظریه نه تیری یو رکن نه تیری.
په دې غونډه کې د طالبانو د تمیز دالی ادارې رئیس محمد شریف ویلی د حجاب د مراعاتولو امر د اسلامي امارت نه بلکې یو الهي امر دی او دوی باید پلی کړي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د حجاب د عمل کې دوتر حکې درسنیو لالارې د حجاب لپاره تبلیغ لمړی پړاو بلل شوی. خو دویم پړاو کې چې د حجاب د تطبیق مرحله ده جبري مسائل هم شته. په دې برخه کې راغلی کچیر یو وخت حجاب نه مراعاتوي کوری باید په نخو مشر ته توصیه وکړل شي. خو د حجاب د نه مراعاتولو په دوام په دویم ځل د کور مشر احضار په دریم ځل بیا د درې ورځو لپاره بند تاچول کیږي او په څلورم ځل بیا محکمې ته پیژندل کیږي څو رسمان سزا ورکړل شي. د طالبانو لخوا د حجاب د عمل کېدو په طرحه کې د حمله کل شوی هغه خځې چې د طالبانو په ادارو کې کار کوي او حجاب نه مراعاتوي له دندو دی ګوخه کړل شي. خو په کابل کې یو فعال مېرمن چې د وکالت دند لري او نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله خبر شي ازادي رادیو ته وویل افغان مېرمن مخکې هم محجبي او له طالبانو وړاندې هم مسلمان وي.
دوی د بخوانه مسلمانانو او اوسه مسلمانان دي که طالبان وي او کنه وي. تاسفانه طالبان تل هڅه کړي چې د خځو د ادرس نه یو امتیاز ترلاسه کړي. کله تعلیم او سیل موضوع دغه نسی بیا د حجاب موضوع
طالبانو لدی وړاندې هم د توسيو پونم په افغان خزو ګړ محدودیتونه وزکړي پر دوی به له محرمه د وګت سفر بندیز لګولې ډېرې لکار کول منه شوي. په دولتي رسنیو کې وانډا سفر شوي او لښبګم ټولګي پورته هم لز دکړو منه کړل شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو د تعلیم د دوام په اړه د دینی عالمانو مشورې بیا پیل شوې دي. د طالبانو د سرچینو د معلوماتو لمخه په دې اړه د دوی مذاکرات د کمکی اختر لرا رسیدو سره سم ځندیدلی وو. خود په هنې وزارت ویان عمر عزیز احمد ریان نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا سلام مشورې یو ځل بیا پیل شوې دي.
له ومن تر دولسم ټولګي پورې د جنو د مکاتب او د پرانستلو موضوع څومره سی ګران ولس او نړیوال ټولنې ته مهمه ده. لدینه په څو چنده اسلامي امارت ته مهمه ده او دا موضوع باندې مسلسل جلسات مشورې او ناست روان دي او موږ امیدوار لرو ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به دغه موضوع ته یو مناسب د حل لار پیدا شي. علما او د اسلامي امارت په کچه په دې موضوع مشورې روانه دي.
د نجونو د تعلیم مسله په افغانستان کې د طالبانو د وکمنې لپاره یو لوی ننګونه بلل کیږي. په دې برخه کې د طالبانو دریض په کور دننه پراخ مخالفتونه پرولې دي او نړیوالې ټولنې هم له افغانستان سره د خپل مرستو دوام تر ډیره له همدې موضوع سره تړلې ده. له ازادي رادیو ما زیګرنی خبری مجله اوري. د ملي مقاومت په نوم د طالبانو پر ضد جنگي دونکو جبهه ادا کوي چې په پنشیر کې له مرکزونو پرته د درې او ابشار ولسوالیو ټول سیمینه ولیدي. خو طالبان د دوی د اداره دوي او به اوای چې په دې سیمو کې هیڅ راز جګړه نه ده شوې.
د مقاومت ملي جبهه وایي په پنشیر او تخار کې طالبانو سره نه ختی کړي مرګ ژوب لای ور اړولې او ځنی سیمې ترې نیولې. خو طالبان یې دایدانه منی وایي د سیمو کې هیڅ جګړه نه ده شوې. د ملي مقاومت جبهې نن سهار یو خبر پاڼه کې ولیکل د طالبانو د سریقې یو کاروان چې د درې او ابشار ولسوالیو کې د کور په کور پلاتونو لپاره روانو تر برید لاندې راوستي. د جبهې دا کړی چې تر اوسه له مرکزونو پرته د درې او ابشار ولسوالیو ټولې سیمې د ملي مقاومت د جبهې لخوا لیول شوي او تر خوایې 15 طالبان وژلې دي. د دې ترڅنګ له طالبانو سره په پنشیر کې د مقاومت جبهې یو مخامخ جنگیدونکو قومندان د خپل نوم د نخودو په شرط ازادي رادیو ته یو پیغام کلی کی طالبانو ته درنه مرجوب لاړول او د دریا او ابشار ولسوالۍ ټولې سیمې ترنی ولې دي او د دې ولسوالۍ مرکزونه د دوی تر کلابندۍ لاندې دي. خو طالبان بیا دا ادعا نه مني. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار ازادي رادیو ته وویل په دې سیمو کې هیڅ کومه پیښه نه ده شوې.
هیڅ د سلوې پیښه نه لرو، نه کوم جنگ شوې ده او جای نیول خو بالکل لري پرې ده، چا پزم نه ده کې وینې شوې. هسې دوی تشویش خبرې تخار کې هم داسې ادعا کړې و واقعیت نه درلود.
خو په ټولنیزو رسنیو کې بیا خبرې شوي ویډیوګانو کې چې د مقاومت جبهې د ځینو مسؤلانو او رسنیو لخوا خبرې شوي لیدل کېږي چې پنشیر کې تازه جګړې شوي. لدی په یو ویډیو کې د طالبانو د وملاتړي حمید خراسانی غږ هم اوریدل کېږي چې د جګړې او ډزو امر کوي. په یو بل ویډیو کې بیا حمید خراسانی په پنشیر کې د جګړې په اړه وایي طالب ځواکونه سیمه کې لومړی درجه احضاراتو کې دی او د ملي مقاومت جبهې سره د جګړې لپاره بشپړ تیاری لري. د ملي مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ لدی وړاندې په بدخشان، تخار، مزار شریف، پروان او ځینو نورو سیمو کې هم د جګړې راپورونه ورکړل شوي او پکې د خپل بری او یو او بل ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې. د طالبانو زدا سمحال د جګړو لپاره خبر ورکول کیږي چې پروژې میاشت کې د جمهوریت نظام پر مهال پورستی ورځو کې د کابل د امنیت لپاره ګمارل شوی د ملي اردو پخوانی جنرال سمې سادات هم لختر وروسته د طالبانو زد د جګړې لپاره خبر ورکړی وو.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.0
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
هغه افغانان چې د تخلیه په پروګرام کې د امریکا له لوري دریم هیواد ته استل شوی دي خپل نامعلوم برخلیک ته اندېښمن دي. ځینې کسان چې د ابو ظبي په کمپ کې دي له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وایي تر اوسه د خپل برخلیک په اړه سرګند ځواب نه دی ترلاسه کړی.
سلام علیکم.
د ابو ظبي په کم کې میشتو افغانانو دغه کم ته د سرو زرو د زندان نوم ورکړی. دوی چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې په دغه کم کې دي آن بهر ته د تک اجازه هم نه لري. د امریکا او یا هم د اروپایي هیوادونو ویزو انتظار دوی هم ستړي کړي او هم برخلیک ورته نامعلوم کړی. قادر شاهین سره لدی چې د افغانستان پر رسنیو کې لتیر دوه ولسیزو پاتې شوی پورستیو کې د هرات ولایت د ژورنالیستانو ټولنې مسولیت هم درلود. هغه وس د ابو ظبي په کم کې لتیر او تو میشتو راهیسې پروت دی.
متاسفانه انجوهایی که
لبد مرغه هغه ټولونه چې افغانان د کمپونو تر اوستي کار د نقد وړ دی. دوی هیڅ جواب نه لري په وضعیت کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. هغه افغانان چې دلته دی ل خپل نامعلوم برخلیک زوري موږ هیله لرو چې هر څه ژر د وضعیت بدلون وکړي.
ادریس نجم بل هغه ځوان دی چې د سوداګرۍ په برخه کې ماسټری لري. هغه وایي د طالبانو لراته ګوډاندې په لوړ دولتي بست کې کار کوي. له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول نو موړ هم د 2022 کال د سپتمبر په میاشت کې خپل کورنۍ سره د مزار شریف خار څخه د ابو ظبي یو کم ته انتقال شو.
په
یو بد حال کې بند پاتې یو. سره لدی چې امکانات یو سشته خو بیا هم ژوند ګران دی. ځوانانو ته له زیات تشویش نه روحي ستونزې پیدا شوې دي. د میرمنو ویښتان د زیات تشویش لامل توی کی د دې احتمال هم شته چې د کورنۍ ترمنځ جګړې هم وشي. ټوله کې ستونزې بیخي زیاتې دي. خود څه نه څه هیله مندي هم شته.
مشکلات در کل زیات هست ولی امیدواری کوچکی هم وجود داره.
له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول هغه کسانو چې امریکایانو سره کار کړی و ډیری افغانستان پرې خود. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلی و هغه کسان چې امریکا سره کار کړی د هغوی د وستلو پروسه به دوام ولري.
ازادي رادیو خبری مجله اوري. د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه له طالبانو غواړي چې افغان خبريال خالد قادری سم د ستيله باندې خوشی کړی. د کمیټې پرون نو وخت په یو اعلامیه کې لیکلي طالبان باید پر قادری لګول شوی تورونه لری کړي او په افغانستان کې د رسنیو د کارکونکو نیول او بندي کول پاتوره سوي.
په هرات کې د یو خبريال خالد قادری د نیولو بندي کولو په اړه د خبرګونورو په دوام د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې له طالبان غوښتي چې هر څه ژر هغه خوشی کړي او پرې لګول شوی تورونه لري کړي. د خبريالانو د خوندیتوب د نړیوال کمیټې یا سی پی جی له خوا خبر شوی راپور کې واک تر طالبانو له بیا ځلی رسیدو وروسته د خالد قادری نیولو ته اشاره شوی او له طالبانو پکې غوښتل شوی چې په افغانستان کې د رسنیو د کارکونکو نیول او بندي کول پای ته ورسوي. د خبريالانو د خوندیتوب د نړیوال کمیټې د آسیا څنګ همغږي کوونکی استیون بلټر ویلی په مبهم او نابریالي حقوقي لارو د یو خبريال محاکمه او محکومول په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ځپلو لپاره د طالبانو یو شوم او بل پړاو دی. د دې اعلامیې پر بنسټ د نوروز رادیو کارکونکو خالد قادری د مارچ په 18مه د طالبانو د استخباراتو لخوا په هرات کې ونیول شو. د خالد قادری او خپلوان چې نه غواړي هویت یې وښودل شي د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې ته ویلي د هغه کورنۍ یو اونۍ لدی بي خبره و چې خالد قادری نیول شوی د ادعا کړی چې هغه بنخونه کې شکنجه شوی. د خبريالانو نیول په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو په وضعیت هم بد اغیز کړي او تر ډیره انزوا ته تللی. خبريال روح الله تلاش وای له هغه ورځې ویریږي چې یو ورځ پیکاري ساحه لدی هم راتنګ نشي.
طالبانو پر اتک سره تر ټولو ډیر زیات محدودیتونه پر رسنیو خبريالانو وضع شوی دي او دغه محدودیتونه ورسره بلې مخ په ډیرې دودي همدارس خبريالان هم په ډار زړه په خار او بازار کې نشي کولای چې فعالیت وکړي.
طالبانو بیا د خبريال خالد قادری د نیولو په اړه زموږ پښتنه جواب نکړه. د خالد قادری د نیول کېدو پر مهال د هغې خور حمیرا قادری په خپل ټوئیټر باندې لیکلی وو ورور یې خالد د طالبانو په اړه د نظر ورکولو په دلیل په نظامی محکمه کې په یو کال بند محکوم شوی او دا ورځ یې د پلار یو په زندان او بل په خونځي کې وي. د خبريالانو د نړیوال کمیټې د راپور پر بنسټ خالد قادری د طالبانو د نظامی محکمې لخوا په هرات کې په یو کال بند محکوم شوی او بزور ترې په هغه سند لاسلیک اخیستل شوی چې د استیناف حق ونه لري. په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د اندېښنو په دوام د بیپولي خبريالانو ټولنې 13 اونۍ په خپله درجه بندۍ کې وویل افغانستان په 2022 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په درجه بندۍ کې 43 نمرې شاته لوېدلې.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
قدر من اوریدونکو شیبه اورسته به دي نورو مطالبه سره اسمت چروان استاسو کوربوي خو له هغه مخکې په مکرۍ یوې نړیوالې موضوع ته. د بخښنې نړیوال سازمان د اوکراین پلازمینې کیف ته نږدې د روسي ځواکونو د یرغل پر مهال د شپېتو ممکنه جنګي جنایتونو په اړه اسناد راټول کړي. د سازمان ټینګار کوي چې روسیه باید په اوکراین کې د خپلو جنګي جنایتونو په اړه حساب ورکړي. د موضوع نور جزئیات د سفیولا ستانکزی په راپور کې واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان ویلي داسې شواهد شته چې روسي ځواکونو د بوچا په ګډون د کیف په اتو څنګلورو ښارونو کې د یرغل په لومړیو اونیو کې ځورونې خپلسري اعدامونه او په ملکیانو باندې بې باکه ډزې کړي دي. دغه سازمان مشرې اګنیس کالامارات پرون مازیګر په دې اړه څرګندونې کړې دي او ویلي دي چې ملکیان قصدن په نښه شوي او دا بریدونه د منلو وړ نه دي. هغې د بخښنې نړیوال سازمان دغه اقدام چې د روسیې ممکنه جنګي جنایتونو په تړاو یې اسناد ټول کړي تاریخي بللی. د بخښنې نړیوال سازمان د پلټنو له مخې په مارچ کې د روسیې په هوایي بریدونو سره د بوردیانکا ښارګوټي کې څه باندې 40 ملکیان ووژل شول او د بوچا شاوخوا هم د خپلسرو او ناقانونو وژنو 22 پیښې شوي دي. پر اوکراین د روسیې یرغل شنبه 3 ورځې ته ورسید. د پلازمینې کیف شاوخوا سیمې کابو یوه میاشت د روسیې تر اشغال لاندې وې خو موسکو بیرته خپل تمرکز د هیواد ختیځ ته واړو او له دې سیمې خپل ځواکونه په شا کړل. کومې شمېرې چې اوکراینیانو وړاندې کړي د سلګونه ملکیانو د وژنې ادعا پکې شوې ده. د راپورونو په اساس اوکراینی چارواکو ویلي چې روسی یرغلګرو د کیف شاوخوا سیمو کې د اشغال پر مهال څه باندې 1200 ملکیان وژلي چې د دغو وژنو له ډلې درېیمه برخه د بوچا دي. د اپریل په میاشت کې د کیف له ښارګوټو څخه د روسي ځواکونو له وتلو وروسته د بوچا په کوڅو کې د ملکي خلکو د جسدونو موندلو د لویدیځو حکومتونو او د بشري حقونو سازمانونو غوسه او حیرانتیا وپاروله. کرملین بیا دا رد کړي چې ګواکې روسي ځواکونو په اوکراین کې جنګي جرمونه کړي او ویلي دي چې د بوچا کیسه د دوی په خبره جعلي ده.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
د پروګرام دی برخه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم سلامونه میومنه.
په دې برخه کې په اورزګان کې د کوکنارو د حاصل د ټولولو په باب یو راپور لرو او بیا په کندهار کې د خلکو د شکایت در رسو چې د پاکو او بوله درکې لري. په اورزګان ولایت کې د طالبانو له بندي سره سره بیا هم له کوکنارو څخه د تریاکو ټولول پیل شوی چې اوس یې د پروسه نیمایي ته رسیدلې ده. لبلې خاصش کال لوستو ځوانانو هم د بیکاری لامل نشوهلو ته مخه کړی چې د نالوستو کاروبار خراب کړی دی. په اورزګان ولایت کې داسې مهال کوکنارو څخه د تریاکو ټولول پیل شوی چې د کوکنارو د کښت د منکولو په اړه د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله خونساده د فرمان یو میاش پوره کیږي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د ترینکوټ شار چار چاپیره د زراعتي زمکو ډیره برخه د کوکنارو په کښت پوشل شوی دی چې نسبت ساش کال په پراخه کچه د نورو کلونو په پرتله کرل سوی دی. د افغانستان په دغه جنوبي ولایت کې پر داسې مهال د کوکنارو څخه د تریاکو ټولول پیل سوی دی چې د کوکنارو د کښت د منع پاړه د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله خوند د فرمان یو میاشت پوره کیږي. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه زرګونه ځوانان دغه ولایت ته د کوکنارو د نیش وهلو لپاره راغلي دي. خود د غزوانانو زیاته برخې لوس چې ځوانان هم دي چې د تیر جمهوریت نظام تر رنګې دو ورسته اوس به دندي سیوي او نه شوهلو ته مخه کړی ده. حکیم الله افغان د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د تیر جمهوریت نظام پر مهال د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په دفتر کې کار کولی. خود طالبانو تر وقمنې دو ورسته بیکاره سوی او اوس یې نه شوهلو ته مخه کړی ده. حکیم الله افغان وایي که څه هم د کوکنارو د کرکیلې او استعمال او کاروبار سره مخالف دي خو وایي د مجبورۍ څخه د کوکنارو نیشوهلو ته مخه کړې ده.
نو دا نیشت ځکه چې وښو چې ورته مجبوری د مجبورۍ څخه نیش وښو ځکه چې کار وزګار نور نه لرو. نو دغه نیش یوازې راپاته دی بلخ دولسمه سیم په پرې مزده کړې کړي دي. نو بس چې کار نشته نور دولت کار راته برابر کړی نه دی د بیکاری څخه په نیش اخته یو.
دا په داسې حال کې د تازه د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار وایي چې د افغانستان د واقعیتونو په پام کې نیولو سره د کوکنارو د کښت بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډیره عملي نه ده. د دغه ولایت اوسیدونکي روان اقتصادي ناوړه وضعیت وچکالي هغه لاملونه بولي چې لامل یې کروندګر اړسوي تر څو پر خپلو ځمکو د تریاکو کښت وکړي. خودلته بیا ساش کال حکیم الله بختور دی چې د کوکنارو په کرکیله کې ځانته د 15 ورځو لپاره خواري پیدا کړي ځکه د په څیر سلګونه نور کسان بیا په دې لاټه کې دي چې د ځانونو لپاره د کوکنارو په کرونده کې کار پیدا کړي خو تر اوسه پورې نه دي بریالي شوي. شور او زواج بیا په ترینکوټ ښار کې د بنار څلور لارې سره د هغه سلګونه کسانو دي چې د سهار څخه تر ماښام پورې په دې تمه ولاړ وي چې د کوکنارو کوم کروندګر به د نیشوهلو لپاره بوزي. دغه کسان د اورزګان د ولسوالۍ ترڅنګ د افغانستان له نورو ولایتونو هم ترینکوټ ښار ته راغلي دي چې په ترینکوټ ښار کې په دې تمه شپې او ورځې سبا کوي تر څو د کوکنارو په کرونده کې نیشوهل پیدا کړي. لډلې محمد ولی او موسا کلیم یو له هغه کسانو دي چې د ترینکوټ ښار د منار څلورلاري سره لښپوش پورایي سي ولاړ دي.
دا کوم خلک سره غلي دي زمش په شمول باندې دا ګر د روزي د فار غلي دي ته واښه
یعنی د نیش
په یار نه پکا پیدا کی هغه دلته د حالات سره مشغول دي دلته د روزي څوک نشته ګر پر وټلان دي ګر د وادر دل فارم پر تړو باندې د شپې بيته انو پر وټلان کې ځای نشته د روزي ود دي دغه ډیره زندگی ډیره سره خراب ده.
بلخوا بیا د تاریاکو د بيد لوري دو سره په ترینکوټ ښار کې هم د تاریاکو د پیر او پلور بازار هم ګرم سوی دی. په دغه ښار کې د تاریاکو د پیر او پلور لپاره ځنګړی چوک شتون لري چې دومره ډاک دی چې څوک فکر هم نسی کولای. د دغه چوک یو کچاکبر د نوم نشودلو او ژغ نخبرولو په شرط ازادي راوړی تو ویل چې په دغه ولایت کې اوس ډیرې کسانو لنور کارونو لاس اخیستی او د تاریاکو کاچاک ته مخه کړی ده او دکانونه ورته خلاص کړی دي. خله دی ټول سره سره اورزګان میش چې بزګران وای ک طالبان غاړي د کوکنارو د کرکیلې مخه ونسی نو باید معاشیا کې بدیل کښت ورته پیدا کړي کنه نو په دې برخه کې به پاتې راسي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو په لنډو څپو 25
یو دیرش نونس او پنځل لس مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا څلور نوي 9000 څلور سواتیا ول زرا ات سواتیا او پنځل زرا نوي مندل شي.
د کندهار ښار اوسیدونکو وای د پاک اوبو په مندلو کې ستونزې لري. په دې ښار کې ل اتیا زره کورنیو څخه یوازې اته زره کورنیو ته د پاک اوبو نلونه خسیدلې دي. د کندهار ښار د پاک اوبو رسولو مسؤلان کم امکانات او د ښار پراخوالی په دې برخه کې لوی خندونه یادوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکو اوبو د ترلاسه کولو لپاره په قطار کې ولاړ لسکونه کسان چې ډیره برخه ماشومان دي له دوه میاشتو وقفې وروسته د جنراتور د ژغ غوري. دا د کندهار شهر د دولسمې ناحیې د فامیلی سیمه ده. دلته یو خیریه بنسټ اتوانېدلی چې د سیمې د خلکو لپاره د پاکو اوبو رسولو زمینه برابره کړي، خو دا چاره لنډمهاله ده او ډیر کله د بودیجې د نشټپالی لامل د جنراتور لپاره تیل نه وي او د دې سیمې خلک په میاشتو هم پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې سیمې مشر عبید الله وایي د دوی ټوله سیمه وچه ده چې د کال په نیمایي کې برمی وچ سی او د سیمې خلک مجبور سی چې 2 کیلومتر لیرې ولاړ سي او براوړي.
دغه خلک تقریبا 80% د ستونزې او بو سره سخت ستونزې لري چې اکثره د مخه مثلا برمی وغه تلون چې وغه مثلا وچلې په تالو کې تاسو معلوم ده چې اوس خلک ډېر اقتصاد ضعیف دي، دا واسنه لري چې مثلا د 500 افغاني یا 1000 افغاني مثلا تنکار راوي. دا خلک تقریبا په دغه تنکیان کې یو نیم سل کور یا 200 کور شوخه خلک د لیر زایو سره زی دغه تنکیان صوبه وړي. دغه وبه هم مشت پسنه نه کیده چهار سونه شی بعد ته خیریه پنسر دی کبل ورګان دی که زموج د پاره د زموج د سایه د پاره کې د وبو نل جوړ سی یا بل سیستم ورته جوړ شو مدیر خوشاله کیجو. دل چې میاش کی دغه وبه راځي بیا بیت پنس دی خلک ماته وای چې د توبه ول نه راولې د سنگ مشکل دی.
د کندهار نه هم 12مه 14مه او 15مه ناحیه د شهر هغه برخه دي چې د وبو کاچ پکشي ډیره ټیټه سوي او خلګي د پاک وبو د نشټوالي لامل له سخت او ستوندو سره مخ دي. د نهم ناحیه اوسیدونکو سید اکبر وایي د وبو نشټوالي له سخت او ستوندو سره مخ کړي او غوښتنه کوي چې مسول چارواکي دي د وبو ستونزور حل کړي.
یم دا دوبو صدا انسانان در په عذاب دي چې تقریبا دلته د ډیر لری لری ز او بخښنی کښنی انجینی کښنی کښنی الکان وره د خبره دي خوراکون د بی پلاس کې اخیسی وي د ډیر لری لری زوینه وروړي. دا څه وخت می چې ولاته یو د 100 د لمانځه ټیم می د خبره سړی وره د لمانځه او د 100 ټیم می الته بنه وره د خدای کوم کوم وخت وره د سړی د لمانځه او د 100 لپاسې در مشکل ډیر دي. او په دوه علاقه کې دا تقریبا د بدوغه علاقه کې یو بار دلته دا یو مسیاده خوراکې غالې لګوبه ورکی غچ برکی مو بو ورکو کچری چې برق نه نور غپ خپل ور د هغه نه لري ماشین او شای نه لري چې برق نه وب پیرا وکړي. نو خلک ډیر دستونه سم مخامخ دي او ډیر په عذاب دي ورته دوبوست.
د کندهار د پاکو اوبو رسولو د ادارې د ارقامو لمخې په کندهار ښار کې 80000 کورنۍ پاکو اوبو ته د نه لاسرسي ستونزې لري چې لدې جملې دوی یوازې 80000 کورنۍ ته د پاکو اوبو رسولو خدمات وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د کندهار د اوبو رسولو سرپرست رئیس انجینر جانان آغا خالد وایي کم امکانات او د ښار پراخوالی د دوی د خدماتو پر وړاندې اصلي خندونه دي.
کندهار ښار چې دی یو ډیر پراخ ښار دی، نفوس یې زیات دی، کورونه یې زیات دي. نو موږ اوس پیالن درې پروژې تر لاس لاندې لرو، در کار عملا کار په شروع دی او راتلونکي کې هم انشاءالله نور پلانونه لرو او دولسمه ناحیه هم په نظر کې ده. انشاءالله په راتلونکي سبا او بل سبا کې به انشاءالله کار پر هغه شروع شي او بل د سولر سیستم لرو د اوو ناحیو دپاره د اوو سیټو دپاره. نو هغه ماده انشاءالله په راتلونکي هفته کې به کار شروع شي او بل نهمه ناحیه چې ده هغه ماده در پلان لاندې ده انشاءالله چې په راتلونکي به کار باندې شروع شي. خو د کندهار نفوس چې دی ډیر زیات دی، نو موږ ته غټ مشکل چې دی هغه د نفوس ته زیاتوالی څخه دی.
د کندهار ښار په یو شمیر برخو کې د اوبو کچه تر یو سلاتیا متر پورې رسیږي چې په تیر یو کال کې دغه کچه 9 متر نور هم کښته سوي چې له امله د ښار په ډیرو برخو کې پاک اوبو ته لاسرسی سخت شوی دی.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپتون کې ته په دیش میرا زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپتوالای سي. شمیره دا ده 00422111245. شمیره بیا وایم 00422111245.